می لسان سره ویل چې دا خو ډیر جالب پروګرام دی. ما مخکې دا هیواد نه ولیدل او دا زما لپاره یو چانس و چې دا هیواد وګورم او وی پیژنم او ورسره ملګری پیدا کړم. یو شی چې ما دلته زده کړ هغه د مختلفو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا ده. تاسو پوهیږئ ولې تل د هیوادونو ترمنځ لانجې وي؟ وجه یې دا ده چې مونږ یو بل ښه نه پیژنو او دا یوه ستونزه ده. که دغسې پروګرام زموږ په هیواد کې جوړ شي دا به یوه لیوالتیا رامنځته کړي چې ډیر بهرانیان راشي او زموږ د وطن په اړه به په ډیر څه پوه شي.
یو شمیر ځوانان بیا په دې خاطر په بهرنیو ټریننګونو کې دا ګډون کولو هڅه کوي چې په دې پلمه یو بهرني ملک ته لاړ شي او هلته چکر ووهي او سات تیر کړي. دوی په ټریننګونو او نورو دا ډول غونډو کې په خپل اصلي کار تمرکز نه کوي. خو وارث صمیمي په دې باور دی چې ځوانان باید دا ډول غونډو ته ډیر پام وکړي او داسې یو اعتبار دې هلته جوړ کړي چې په راتلونکي کې هم ورته بلنه ورکړل شي.
اولاً باید ټول کانفرنس ته باید توجه وکړي، هر ځوان چې زیده کانفرنس کې اشتراک کوي او په زمن کې کوم شی چې مونږ ته قدر شوی ده د هماغه په مطابق باندې باید مونږ هغه وڅېړو تر څو د افغانستان لخوا نه مونږ وکولی شو چې هغوی ته الګو اوسم. که څوک غواړي چې کانفرنس ته توجه ونه کړي هغه به داسې کار کوي لکه موقتي کار. زه غواړم چې څوک ځان سره ونیسم که هغه د ما په خواهش باندې کار را سره وکړي نو هغه به ما سره یې تر ډېر وخته پورې، او که اونه غواړي چې ما سره واوسي زه مور ته ضرورت نه لرم. دا کنفرانس هم همداشانتې ده که مونږ وغواړو چې خپل توجه او خپل فوکس ټول کنفرانس باندې وکړو خو دا بیا آینده لپاره مونږ ته ښه ده. مونږ هم اعتبار دوی ته جوړولی سو، هم په زمن کې د خپل شخصیت هغوی ته ښودلی شو.
نړیوال ټریننګونه او کانفرنسونه ځوانانو ته څومره ګټور دي؟ په دا ډول غونډو کې د ګډون پر مهال باید کومو ټکو ته پام وشي؟ زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره چې له هیواده بهر په ګڼو ټریننګونو کې ګډون کړی مرکه کړې ده. ښاغلی زغم، د مرکې په پیل کې د بهرنیو ټریننګونو د ګټو په اړه غږیږي.
یوه ګټه خو د علم په لحاظ موږ تاسو پوهیږو چې پرمختللي ملکونه چې دي په هر ډګر کې د علم په هر ډګر کې ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو، نو دا ورنه زده کوو. بله خبره ده دا چې دا د تجربو د تبادلې زمینه ورته مساعدوي، یو څه به دی نورو ته ورکوي، یو څه به له نورو اخلي. او بله موضوع دا ده چې د مختلفو فرهنګونو د مختلفو هیوادونو له وګړو سره به آشنا کیږي، د د لید به پراخیږي، ورسره د د فکر به پراخیږي. او بله مسله دا ده چې که فرزن د څېړنه کړي چې هلته کوم موزیمونه دي، کوم کتابتونونه دي، د لیدلو وړ کوم ځایونه دي، هغه ځایونه وګوري، هر څه د ده په فکر او د ده په معلوماتو مثبت اثر کوي.
ډاکټر صاحب، نن سبا په بهر کې ډېر ځوانانو ته د دې موقع برابرېدلی شي چې دوی ټریننګونو ته لاړ شي او هلته ګډون وکړي، خو دغو ټریننګونو ته چې ځي دوی څنګه کولای شي په هغو ټریننګونو کې ګټور واوسیږي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې اول دا ورته پکار دی چې یو څه معلومات پیدا کړي چې دغه ټریننګ د څه شي په باره کې دی، او بل د هماغه ځای په باره کې د معلومات پیدا کړي چې دا فرزند څه رقم خار دی، کوم هنري علمي ارزښتونه لري، د لیدلو کوم ځایونه لري، او بل د خپل فکر د ورته برابر کې د ویلو دپاره باید څه ولري. په اکثرو ټریننګونو کې خبره داسې وي چې هلته د تجربو د تبادلې پروګرام وي، دا نه وي چې یو څوک د ځي هلته یوازې کینی او اوري دی، هغه به خپلې خبرې هم لري، هغه به د خپل هیواد د خپلې ټولنې په باره کې هم غږیږي. نو بهتره ده چې د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي. بله موضوع دا ده چې دغه کلتوري توپیرونو ته باید پام وکړي، یا دغسې نور مسایل دي چې باید ځان ورباندې پوه کړي چې هلته باید څه وکړي څه ونه کړي، ځکه چې دا چې هلته ځي د همدې وطن د افغانستان د افغانانو استازی بلل کیږي، او که دی ځینې کارونه کوي چې هغه په خلکو ښه نه لګیږي، بې نزاکتۍ کوي، هغه بیا تر ډېره وخته پورې یادیږي چې والا یو افغان راغلی و، د ده نوم څوک بیا نه اخلي، هغه وایي چې افغان و.
ځینې ځوانان ځکه ټریننګونو ته اپلای کوي چې دوی غواړي مثال سات تیر کې چکر ووهي، ډېر تمرکز دې خواته وي. دوی دغه د چکر یا د سیاحت پروګرام څنګه تنظیمولی شي دغه ټریننګ په څنګ کې، چې داسې نه سي چې ټریننګ بیخي هیر کړي؟
داسې نه سي، دا چکر هم یو ضروري اړخ دی، هغه هم د دوی د فکر په پراخولو کې خپل نقش لري. مونږ ته باید اصلي کار دا وي چې د ټریننګ په نامه څه ځي، باید ټول فوکس یې په همغه خواته وي. بیا په هر ټریننګ کې داسې فالتو وختونه وي چې په هغه کې سړی چکر هم وهلی شي، او یو امکان لري چې د همغه ادارې د خوا هم داسې د سیاحت ځینې پروګرامونه برابر شوي چې په دوی باندې د همغه ښار مهم ځایونه وګوري، هغه نه د استفاده وکړي. او بل یو څه اضافي وخت د ځان ته وټاکي، فرضاً د ورکشاپ نه یوه ورځ مخکې یا یو دوه ورځې وروسته د ورکشاپ نه خاص د خپل چکر دپاره بیل کړي چې د اصلي کار مزاحم یې نه شي.
درنو اوریدونکو، په نړیوالو ټریننګونو کې مو د ځوانانو د ګډون په اهمیت خبرې واورېدې. د خبرونې په دې برخه کې به د یو بنگلاديشي ځوان غوث العظم خبرې واوري. دی د نیپال د ځوانانو د افکارو د تبادلې ټریننګ ته راغلی وو، او افغان ځوانانو ته ځانګړی پیغام درلود. د ده د پیغام په اوریدو سره د تاندې څانګې دا خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت
ولرئ.
زما پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسې له تیرو څو کلونو راهیسې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. زه هیله لرم چې تاسې د یو بل تر څنګ خوندي ژوند ولرئ، له یو بل سره مرسته وکړئ. او یوه بله مهمه خبره دا درته کوم چې له جګړې او وسلوالو ملاتړ مه کوئ. د دین په نوم یو بل مه وژنئ. که څوک په دین عقیده لري، لاړ دې شي قرآن کریم او حدیث دې ولولي چې پوه شي اسلام کې دا خبره نشته. زه د یو مسلمان په توګه دا باور لرم چې اسلام هیڅکله د نورو وژل روا نه ګڼي. هیله کوم چې له خپل وطن او وطنوالو سره مینه وکړئ، او د یو بل تر څنګ متحد واوسئ.
Please love your country, love your countrymates, and please be together, be united.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مسی په یو بل ونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان ستاسو هرکلی کوم. په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې شوې، چې تر ټولو وروستی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول وو. په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پېښې رامنځته کېږي، عوامل یې څه دي، دا ځل مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړې ده، او په دې او نورو موضوعاتو ورسره غږیږو. مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل. که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی.
مننه، تشکر کوم ستاسو نه. په کابل کې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ زیار باسي، او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په د دې ارګانونو په راس کې دی، لکه د فرقې 111 د کابل امنی قومندانۍ یا د زون 101 زون، او د ملي امنیت د ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی، زمونږ پلانونه دا دي چې مونږ په هر برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو. ولی د تهدیداتو په هکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی، هسیم نه دی، او داسې م نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې. تهدیدات شته، ولی زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دغه د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي.
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسیږي.
دغه تروریستي حملات چې دي، انتحاري حملات، یو پیچلي حملات دي چې زمونږ امنیتي ځواکونه کله چې که تشخیص کړي چې دا مثال انتحاري دي، تاسو لیدلی چې په ډېر میړانې سره حتی دغه انتحاریانو ته زمونږ امنیتی ځواکونه غیږه ورکړي دي، او د هغوی په مقابل کې درېدلي دي، او خپل ځانونه یې سپر کړي دي چې زمونږ د هیوادوالو امنیت ټینګي. ولی په هر حال بعض وخت داسې پېښېږي، په سلهاو دغه تورستان او دغه دلی په کابل کې د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوې دي او توقیف شوې دي. د بعض خلانو استفاده کوي، ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کورنیشر وزارت ډېر یو اساس ځای کې دا ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پرنه دي؟
یو خو د دغې امنیتي ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د ملي د کورنیو چارو په وزارت کې چې دوی ودرېد او دوی له منځه وړله، میړانه یې وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي، دا خو د ستایل وړ طاقت زموږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایطو کې راغلی دي، د کوم لار راغلی دي، دې کې زموږ امنیتي ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کولای شي چې موږ مطبوعات سره شریک کړو.
څه موده وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بیلابیلو برخو ویشلې، شنه ساحه، ډیپلوماټیکه ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کیږي؟
امنیتي پلان چې موږ په کابل کې لرو او کابل هم په بیلابیلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی چې لکه شنه ساحه ده او بعض ډیپلوماټیکه ساحه ده، زمون امنیتی تدابیر شپه او ورځ دی کی شته. ولی چې دښمن کوم هدف لري او تاسو ته معلومه یې چې زمون امنیتی ځواکونه د کابل بخار کې ډیر د دښمن پلانونه شن کړی دي، او وایو چې د 100% نه چې دښمن پلانونه لري تقریبا موږ شپه ته 80% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کیږي، لکه مینونه، چسپکی مینونه دي، یا مثال بعض ځایو کې انتحاري کیږي. خو معمولا چې یو د ډیرو ممالکو کې تاسو چې لیدلی اورېدلی چې څوک چې د خپل ځان نه تیری، ولې تر څو چې هغې ته ټول هدف دی، که مسجد دی هدف دی، اطفال ماشومان هدف دی، هر ځای
شریفیار صاحب که یو موضوع ته راسو ګورو، په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي، بیا هم تدابیر نه نیول کیږي، دلته ستونزه پسې کېده؟
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته، په هر ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو. بعضې وخت سړی زمونږ مسؤلین امنیتی ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه، دا داسې دی چې دښمن که و پیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی، او تاسو ویلي په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شوي، زمونږ امنیتي ځواکونه پکې شهیدان شوي دي، دوی له منځه تللي، او زمونږ ماشومان سپین ږیري داخل. ولې دښمن ته ټول هدف دی په کابل کې، مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف دی،
خو باید امنیتي ونیول شي.
بالکل ستاسو که متوجه چې زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوي وکړي، ولی تاسو ته به معلومه یې چې په سلهاو دغه تورستان نیول شوی دی، همدا اوس په جیلونو کې پروت دی.
د کابل ښار ته داخلیدونکو دروازو کې امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي، تلاشیان مو سخت کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي، دغه کسان له کومه ځای راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړې توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زمونږ امنیتي تدابیر، امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي. د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی، او پولیسو پکې د ملي پولیسو، ملي اردو او امنیت لخوا نه تدابیر کیږي. اسکینرونه لګیدلي دي، وسایط چکیږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چکیږي. ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، موږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت و مونږ پوستې ورته هغه کړي، نورم کمرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولی بعض مونږ ویل بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال هغه خلاوې چې د پیاده لار نه لرو، مونږ پخپو مزل دی، دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي، دغه لارو کې مونږ تدابیر امنیت نیولی دی. ولی تروریستی حملات چې په کابل کې کیږي، دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته، ولی په هر صورت هغوی هم د بعضې فرعی لارونه مثال استفاده کوي چې مثال بعض مواد کابل ته نه باسي یا انتاج
په عمک لیدلی دي چې زیاتره وخت کابل نه د باندې وزو کابل ته نه وزو په اصلي لارو فرعی لارو خو بیا هم هلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاشي نه کوي یوازې موټر ته ګوري نور پرېږدي موټر
دغه وروستیو کې که تاسو ته پته یې چې د کابل امنیتي دروازې مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو تاسو
ګاندیزون ورسره همکار ده کنه
ملی اردو ته فرقی اکثر یزدې ته وسپارل شو او تاسو په دغه ساحو کې اوس که ولاړ شئ وګورئ په ډېر منظمه توګه په ډېر جدي توګه دغه تلاشیګانې روانې دي.
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسله وال ساتل کیږي، آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکیږي؟ که شریکیږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟ تر اوسه څومره لاسته راوړنې درلودې؟
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تروریستان چې په کابل کې نیول کیږي او په سلهاوو فعلاً په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوی دی امنیتي ځواکونه دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی او موږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکیږي یو بل سره او په دغه وجه موږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي.
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده؟ هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي، تاسو خو کشفي استخباراتي معلومات رسیږي، د کابل کومه سیمه ده؟
په دغه وجه چې موږ تعدیدات په کابل کې کم کړو نه نو موږ عملیاتونه لرو، مثال په ولسوالیو کې موسی ولسوالۍ کې، خاک جبار ولسوالۍ کې نن زموږ عملیاتونه روان دي او همداراز د ښار په ګوټ ګوټ کې زموږ ګزمې توظیف شوي دي چې چیک او کنټرول په ښار کې لرو. ولی دښمن ته ټول هدف دی، هر ځای ته که ونشي کولی چې ځان هدف ته ورسوي داسې ځای کې ځای له منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر.
تاسو مخکې یادونه وکړه که د کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات کو ډېر لاسته راوړنې لرو، هغه کورونه چې تاسو داسې وسله وال یرم نیولي دي د څه ډول خلکو کورونه وو؟ د چارواکو کورونه وو، عادي کورونه وو، څه ډول کورونه وو؟
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي تاسو که معلومي څو موده مخکې د کوټي سنګي په ساحه قلعه واحد کې د یو کور نه د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو، هغه د امنیتي ځواکونو له خوا نه ونیول شو. خو زمونږ چانیز عملیات په ښار کې هم دوام لري، په ولسوالیو کې هم دوام لري چې تر څو وکولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړېږي هغه موږ له منځه یوسو.
د داعش مرکز تاسو نیولی دا کور چا پورې اړوند؟
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند و، نو دلته خو خلک د خلکو کورونه وو، شخصي کورونه وو.
یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بې پلټه موټرو همدارنګه د زرې یا د تورو شیشو موټرو د چلولو کمپاین پیل کړې ده، تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده، تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري؟ څومره تاسو موټر نیولي دي؟ څومره تورې شیشې تاسو پینې کړي دي؟ او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسو مخامخ وئ؟
بعض ورځې کې موږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې موږ دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په لیک کمیات سره دا کمپاین مختوړو، باز ورځ کې مونږ دا په لوی کمیات سره د
کمپاین اوسم روان ده.
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرهاو موټر نه مونږ تورې شیشې پاکی کړي دي، ډیر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري، فقط اسناد د هم د ترافیکو په همکارۍ د یو سل یو زون د قومندانۍ او د ګرنیزون به دوی سپارلې دي هغه ته ګمرک ته. چې
د کمپاین سره بیا هم موټر لیدل کیږي ډیر زیات؟
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د 6 میلیون نه پورته ده، بل ډیر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد هم زیات دی، ولی دا کمپاین دوام لري. مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو او دا د کابل ښاریانو دپاره لوی یو تهدید دی تورې شیشې درلودل. موټر که زمونږ مشران او د مونږ سره همکاري وکړي مونږ وشي کولی شو دغه مکمل دغه تورې شیشې قانون له منځه یوسو چې دلته دغه دغه ورک شي.
تاسو دا ونه وکړو ډېر بې پلټه موټر موږ نیولي دي همدارنګه تورې شیشې هم سپینې کړي، دغه چې کومې سپینې کړي دي موټر هم نیولي چا پورې زیاتره اړوند وي؟ کومو خلکو؟
خو تاسو ته به ډېره ښه معلومه یې چې هغه څوک چې تورې شیشې موټرې ګرځوي او هغه څوک چې تورې شیشې خو معمولا یا به لنکروزر یا به ډېر مثال ماډل والا موټرې دي، ولی ډیر کابل خاریان دا وس نه لري چې نمونه موټری واخلي. معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسې دارانو
نو څوک دي دا
تاسو باید بهتره معلومه تاسو د چرایان د کلاټ شی وګورئ چې د چا موټر
مو خو څه تلاشي نه کوئ موټر ودرو تاسو خو موټر تلاشي کوئ ګورئ
خو داسې دی بیا ورځ تاسو دعوت و چې زمونږ ګروپ سره لاړ شئ هلته وګورئ چې څوک دي هغه به تاسو د نږدې نه وګورئ
ښه مننه شریف یار صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ درنو اورېدونکو دا د ازادۍ راډیو د حقیقت څه دی پروګرام تر بلې بیا تاسې په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه